درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای متحده ایالاتونه په افغانستان کې د تروریزم د بل قوه ګواښ په اړه لا هم اندیشتې لري او له طالبانو توقع لري چې اجازه ورنکړي چې افغانستان د ترهګرو پر ځای بدل شي. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگتن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندیښنه لري. د همداراز وویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا لري هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د بریتوان لري، خو بې له شکه توقع یې ده چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو پر مرکز بدل شي. د جرمني د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې ویلي نن سهار 6:15 وې زلزلې چې شدت د ریشتر په کچه 15.2 درجې و د افغانستان بدخشان ولایت لرزولی دی. د جرمني د زلزله پیژندنې د تحقیقاتو مرکز راپور ورکړ چې د دې زلزلې مرکز د فیض آباد ښار د جنوب په 15 کیلومتر کې د مځکې تر سطحې 115 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د سر و مال د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړ یوې نادولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدر اعظم پیټری اورپو پرون د دې ټولنې مشر محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. شغلی اورپو زیاته کړه چې هیواد یې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په مهال په یوه وینا کې وویل چې د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړې پېښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پزې غوښونه او نور اندامونه یې پرې شوي وو په خپلو سترګو لیدلې دي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو لوبډله د 19 کلونو د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې پاکستان سره مسابقې میدان ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په 10 بجو په دوبۍ کې کیږي. افغانستان په دې لړۍ کې تر اوسه 2 لوبې کړې. لومړی په هند بایللې، خو دومه یې له نیپال څخه ګټلې ده. اروپایي اتحادیه پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین خلاف له روسیې سره د ایران د وسلوالو مرستو په وړاندې د خپلو اقداماتو په چوکاټ کې پر شپږو ایرانیانو او 5 شرکتونو بندیز لګولی دی. د اروپایي اتحادیه شورا په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي چې په دې بندیزونو کې هغه مؤسسې او کسان په نښه کړي چې د اوکراین پر ضد د روسیې په حملو کې د کارول کیدونکو بې پیلوټ الوتکو په جوړولو کې برخه لري. او ټاکل شوی دی چې په غزه کې د فوري بشري اوربند په پریکړه لیک د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې نن رای واخیستل شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دا پریکړه لیک چې رای ته وړاندې کیږي لازم الاجرا نه دی، خو له سیاسي نظره اهمیت لري او د نړیوالو نظر منعکسوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بالایم سخت میگذره. روزهایی است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هم هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشان مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت پخانی کارکونکې و وای کله چې طالبان د دوام جیل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لري کړی. د دې په چیر ګاڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. درمن اپونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره لبات اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښت برابر وو، خو له بده مرغه کومې ورځې چې وزګاری شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریاله مریم یو لمداسی میرمن وسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم سنځي نه درلودي. لکه مې ورځې چې په کور ناسته ما ماشنه لرم، خپلوانو څخه قرض کوم او یو مړی ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډیر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه و ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګو ولایت اوسیدونکو مرینا وای غو میرمنو چې د خپل میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس ان سوال کول او تړي شوی دی، ځکه حاکم نظام تقاعد هم اور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفې چې دی لارل یا هر کاری چې داره، له خصوصا په نظامی وظیفو کې چې څوک هغه د سوالات ترسیدل دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارکان یې وزه سوالات ترسیدل چې هغه ته خیرات مجبوري شوی دی چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه استل شوی دی، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډیر ستونزمن شوی دی، ځکه چې هغه به مخکې به کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړی ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتو شولا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنې ډېر غش مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا ولدی د ټول دی خځې په غوړه دی. نو هغه چې اوس فعلا حکومت کې هغه د کار نه استل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وایي چې دریا وکړ یو شو کو سره کم تداس حالات می ډېر لیدلی دي چې کوم وخت به چې چه مشکل لرلو دی ته به وختل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به ورته نیول. نو هغه بیچارهګان اوس حالات رسیدل دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض خلیا ته په قرض مو خبر تاسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه څوک ورته پزړه کیږي چې یعنی یو وخت دا حال او اوس تو حالت ته ورسېدل، نو همیشه د زورون خیالات موږ د سترګو وړاندې تیریږي. خو بدبختانه چې هر څوک وزوم لري چې خپل مشکل حل کړي، چې په واسکې نشته دا چې یو بل چې مشکل ورسره حل کړي څو نو څه چې واسکېږي هغه کیږي. خو اوسنۍ حالات افغانستان دی چې انسان یو خځه هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دي چې د بل چې حل کړي خو بيخي لري. دا
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر تتللو زمينه برابره شوي، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری لوجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکو مینه حسن زی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کډرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي تخصص حاصل کړی دی او په دې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې توندې لري شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نخته خپل خپل ځای کې وزایا ده او پاتې کیږي هغه خزه چې نشی کای چې د وطن نووسی او خپل هیواد پریږدي. دوی هم د رواني لحاظ ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظ اکثریت مجبور کیږي چې د خپل کورنۍ د مالی سپورت په خاطر شاقه کارونه او لکه د سفروشي او یا هم مجبور دي چې په کور کینی چې دا په خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي چې دا ډېره بد اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او شریعت خلاف کار کی، ځکه یو خزه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاس اچوي. نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده چې د دې ټول پلا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې یو حساب کوله او هغوی نن یو ډیر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر اړتیا سته. یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده. یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و، یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خوارۍ سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا حقیقتاً ډیر زمو خوندې چې موږ رابطه کیو کله کله تماس نیسو خبرې کوو دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو هم دغه ده چې کلونه متحصل وکړه زحمت مو ویستل په ځان مو مصارف وکړه د ماسټری تر کچه پورې د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي چې دا اوس د هرات ولایت کې نه ډیر خوندې زمونږ هغه ولایت چې ډیر خوندې ډیر په مختګونه وکړله او ایران دوی ته نږدې و لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل ماسټریانې یې وکړلې ډاکټرا یې ترلاسه کړله او اوس په کور کې ناست دي طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي یعنې روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي یعنې ډېر رنج وړي دي دغه حالاتو څخه د دغه وضعیت څخه رنج وړي ډېر دردونکی ده ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه اوس فعلاً بېکاره ده کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ دي وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته او وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یي مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوندي چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې موږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه مې اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بس ته مجلس ته موږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره ما له وګورې وایي هېڅ وخت شب نه میمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بس موږ وکړو د تسلي ورکولو بس باندې همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی وایي چې هغه اول کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه برته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې موږ نه قطع شوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغونه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول منځزي کومه په د یو سکروټ سره مشابه کو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله پرې د هیراکیکی بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع د چې د ډیرو خوند سره دا تشويش ده.
بله په دغه سی وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
صح ده، یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت په کتو سره دغه مخکنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخت سوی ده، خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډیر فیس نه لیک چې تا ته هم یو شی وسی او هم هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم، بس یو کورسونه جوړ کړئ. کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیستمونه مخنیوی شي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه په دغه لږ قیمت هم رانیوله، یعنی داسې څه چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله. په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي، هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیع ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي، یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحملوو چې نه کېږي، هېڅ نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی، او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ور له غاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلم ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو، نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر تعینې، هر رقم قواعد او قوانین را ته تعینې، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړئ، داسې په خو ود ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه، ښه وختونه.
قدر من دوستانو، په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به دېونی خبرونه تر بیا خي چاري.
آزادی ملما
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللم، نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې. په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا یې وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونه ما درسونه نیمګړی پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربه لري او کنه؟
وبالكل ده يو تسي عام أغيب انجليزي تورتواي unwritten rule يا نالي كلا قانون ده چي مدرسي استادان متاسفانا وهل دير كي او دير كلك لك وهل كي خو متاسفانا كلا جزي قواندي تولارم حالا دير متفاوت نو قواندي كم زين استادان مول چي دير كلك وهل كول البته په دې ورستوي کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې ده په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي، ضربه یعنی وهل دی، ووهه تا ووهل ما ووهله بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسې له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و، تاسې یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ حتی د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود که نه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي، نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي، ډېر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي، او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زهایتاینو په اړه باندې خبرې کولې، نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولی سوی.
اوس دې پوهنتون راته وایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومیږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم، یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعت و، نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو. خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و، او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې، یوه د کابل راډیو وه، یوه د بی بی سي راډیو چې خلکو اورېدله، یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه. نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې. نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول. په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوی بکې هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله، نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و. نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي. نو ما ته دا ډېره جالبه وه، او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و، ټوپک و، چاړو و، وهل و، ټکول و. نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي، ټوپک هم نه وي، چیم نه وي، او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي، یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي، یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخو ما ته ډېر جذاب و. زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و. ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم. بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری، یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې. بیا ماته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی. بیا ماته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده، دا به د کوم مسلک مربوطي؟ بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه، همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده، او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک دلته که. بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله. ما ساینس پانځه لوستی ده، فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و، که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده. بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه، نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ما ته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ماماس په امید خوړل سوي او دغه حالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حالات پر رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان د پاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست؟
ولا کسی خو طبیعی خبره ده محصلی دوره که زکت دیری خو دو کسی دیری جالب دی. اقا داده چی اول مون خود چی دا جگره دا کابل دا کورونای جگره چی خلاص سوی و تیرزه طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ آرامی سوی و مو چی پانتون تولارو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاند و پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل، ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته دا پوهنتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک دی، دغسې یو تصویر په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه راتلو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتلو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته، موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل، یو رقم هغه عجیب راته ښکارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیم خانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلو، د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو، نو دوی د ساينس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله کیمیا انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول دل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول تل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږله. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا مې انداد کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره جوړ سو منظمه سو، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا غالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیسی بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري هغه ووایست.
غټه خبر دا ده ساروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کرتول لري، پارټي کول یو ځان د کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کرتول لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار دی. اول په پوهاوی پکار دی، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې وایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخت ورسي د تا که څو څومره اغیزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغه سې دی د اقتصادي اړخي، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نسي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه و نه 5,000 سوی، بیا به وایي چې نه 8,500 سوی. دغه سم چنی به ورسره وایي. او دغه شی موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي؟ که نه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډیر عام ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسانې میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک
یو دعوت یا یو یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړ کړی او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځانه له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پی ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه.
تاسو وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پانتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه و، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي، حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلای او هلته تدریس نه شئ کولای، په دې شکل سره کومک کولای شئ؟
بالکل، متاسفانه قدرته هم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم، نو هغه هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یورو په ماښ نه ور نخلم خو دا کار سره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین، آنلاین متاسفانه دا دی آنلاین مشکل په کابل کې دا دی چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسی، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس خوامه لیکنې کوله، سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمنی کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمنی ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهاند حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي، تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي، زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي، دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسي د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کوم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کوم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي، که ژبه نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
سرگو دیوانا دیوانا ہم لا ترجمة